السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته غوږ یست په را روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې نن د خور ځواکۍ یا سوی تغذی پر مسله پکې بحث کیږي مخکې تر دې چې اسدالله لودین سټوډیو ته راسي او خبرونه پیل کړي د دې ساعت خبرونه وړاندې کیږي د افغانستان لپاره د ناروې سفیر اولا اندریاس لندیمان وایي دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغه حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنا د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلی لندیمان دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر وایي په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار وکړ. لندیمان پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم خبرې کړې وې. طالب چارواکو له متحده عرب اماراتو غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته مستقیمې الوتنې بیا پیل کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره کتنې کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړې. ښاغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یوه پلاوي سره د خلیفه بن زاید النهیان له ځایناستي شیخ محمد بن زاید النهیان سره کتنې ته ورغلی وو له هغه سره خبرو کې اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې درانه نه وي. د پولند ولسمشر اندی دودا نن یکشنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. روسه له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی دودا به د یوه دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي. تمه کیږي د پولند ولسمشر به په خپله وینا کې یو بیا په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړي. اندی دودا په اپریل میاشت کې هم د ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو ځای کیف ته سفر کړی وو او د اوکراین له ولسمشر مشر ولادیمیر زیلینسکی سره خبرې کړې وې. د سعودي عربستان یو هوایی شرکت خپل لومړنی هغه الوتنه په بریا ترسره کړه چې ټوله عملی شیزې وي. د دغه شاهي هیواد چارواکو پرون د ښځو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللی دی. د سعودي عربستان د فلای عدیل په نوم د هوایی شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي ښار جدې ترمن سوي ده. د فلای عدیل شرکت ویان اوماد اسکندر سانی ویلي دا د ای درې سوه شل ډوله الوتکی الوتنه وه. د دې او کسیزې عملی ډیری برخه د سعودي عربستان میرمنې وي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام خبریږي چې نن د سوی تغذی یا خور ځواکۍ پر ستونزه پکې بحث کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان کې 1 میلیون څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته دي. تر 15 کلنۍ ښکته ماشومانو کې د مړینې 45% لامل هم همدا خوارځواکۍ یادیږي. په خوارځواکۍ د اخته کېدو لاملونه څه دي؟ پر ماشومانو سربیره میندې، په ځانګړي ډول میندواره ښځې، ولې په دې ناروغۍ اخته کیږي؟ د مخنیوي او درملنې اسانه او اقتصادي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه واورئ، موږ ته زنګ را ووهئ که چیرته تاسو او یا محمد کورنۍ کوم غړی یا خپل خپلوان په خوارځواکۍ اخته وینو، دا پروګرام تاسو سره مرسته کوي چې څنګه تاسو د دغه ماشوم یا د دغه میندې چې په خوارځواکۍ اخته دي د میندو څنګه پالنه وکړي. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 00420221 شپږ څلوېښت 01. بلش میره ده 00420221 پنځه څلوېښت 01. تاسو وروسته اړیکه ونیسئ. اوس ورځو د تغذیه متخصص ډاکټر صاحب همایون لودین سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ له دې پیل کو چې خوارځواکۍ یا سوی تغذیه څه ډول تعریفولی شو.
سلامونه تاسو ته او تاسو دلارې ډیرو ګرانو خوږو هیوادوالو ته وړاندې کوم. امید دی چې تاسو یو هیوادوال به روغ جوړ وي او اکثریت به د خوشحالۍ په خوش شیبو کې وي. دلته زه غواړم چې لومړی د خوارزاکۍ دوه غټ ډولونه یو ځل یادونه وکړم. منګه معمولا چې کله خوارزاکۍ یادو د عامو خلکو فکر سمدس هغو کوچنیانو یا هغه میندو ته ځي چې هغې وزن کم دی. اما خوارزاکۍ هغه لنډ تعریف د غذایي موادو افراط او تفریط څخه رامنځته شوی حالت خوارزاکۍ یا سوی تغذیه ده. نو منګ دا دوه ډوله چې معمولا یو ته منګه ها د خوارزاکۍ وایو، دا هغه خوارزاکۍ ده چې وزن په دې کې بایلل کیږي. معمولا په دې کې اضافه وزن او کم وزن دواړه راځي. خو کله چې نن موږ بحث کوو یا د افغانستان په فعلي شرایطو کې موږ خوارزاکۍ یادو یا حاده سوی تغذیه یادو، موږ به هدف کم وزن حالت د خوارزاکۍ وي. دویم هغه ډول د خوارزاکۍ دی چې هغه کې د کوچنیانو قد ټیټ وي. دغه د قد ټیټوالي ته مزمنه خوارزاکۍ وایي، چې موږ وتا د ټیټ قد ماشومان خوارزاکۍ یا د قد کوتاهي حالت وایو. اوس دې ته راځم چې دا دواړه حالتونه چې ها د خوارزاکۍ ده چې په دې کې ماشومان او غټان خپل وزنونه زر د لاسه ورکوي، ولې د لاسه ورکوي، او دوهم ډول مزمنه خوارزاکۍ چې په دې کې قد د لاسه ورکول کېږي یا قد نه اخلي او د ټیټ قد خوندان پاتې کېږي، چې د ټیټ قد په یادولو سره باید تنها ظاهري شکل ته باید موږ فکر ونه کړو چې تنها قد ټیټ دی، بلکې د ټیټ قط نا زمنګا ډیر نوري پایلې هم بدازر کې دي. چاغی ته د مغز د حجراتو ورکوټیواله، د هارډوکو د مغز کوچنیواله، او د بدن د نورو برخو ورکوټیواله ټول چې را جمع کی، ظاهرا موږ د ټیټ قط په اندازه کولو سره مزمنه خوارزاکۍ معلومه وو. نو اوس زه دې ته وایم چې خوارزاکۍ ناسما تغذیه چې د خوړو د ناسم اخیستول کابل را منست کیږي، چې یا وزن د لاسه ورکي یا مناسب قد و نخلي، نو دغه خوارزاکۍ شو.
بله، تاسو ډیر ښه تعریف وکړ ډاکټر صاحب، ډیر ښه مو واضح کړ. یعنی خوارزاکۍ یوازې د انسان د وزن کمښت نه دی، یعنی بعض کسان چې وزن زیات وي یعنی غذا ډیره خوري افراط کوي، هغوی هم په خوارزاکو کې شمیرل کیږي.
بالکل انداز ده،
خو هغه به هاده نه وی. تاسو ویل چې هغه داسې خوارزاکۍ ده چې ډیر ناروغ نزوب لوي لکه څومره چې دغه بل ډول ده. ډاکټر صاحب، عوامل ډیر ښکارا دي، فکر کوم فقر او د نیستۍ په افغانستان کې یا په نورو غریبو هیوادونو کې. له علمي پلوه د خوارزاکۍ نور عوامل څه کېدلی سي چې له مخې میندې او یا هم ماشومان کافی خواړه نشي ترلاسه کولای؟
اصلا د خوارزاکۍ په اړه باندې یو کانسپچوال فریم ورک یا یو داسې چوکاټ جوړ شوی دی چې ټولو علمي کتابونو کې په هغې باندې موږ بحث کوو. هغه په درې لویو ډولونو ویشل کیږي. د خوارزاکۍ لومړی لامل یا لومړی درجه لاملونه هغه دي چې کوچنیانو ته مناسب خواړه ونه رسیږي. یو دویم چې کوچنیان په بیلابیلو ناروغۍ اخته وي، ولو که ښه خواړه ورته ورسیږي خو دا ناروغي ماشوم نه پرېږدي چې وزن یا قد واخلي. نو په لومړۍ درجه کې چې موږ ورته آنی یا فوري یا عاجل لاملونه وایو، هغې کې د کافي خوړو نه اخیستل او ناروغۍ شاملېږي. چې ډیره په حاده خوارزاکۍ چې خلخت کیږي د دې ټول عاملونو نه ډیر اخته کیږي. دویما کټګوري یا دویما د لاملونو
ډاکټر صاحب وکړي ستاسو له غږ سره یو ډول شمال راځي، نه پېږم تاسو که به هرې کې داسې ځای اوسئ چې دغه ټلیفون شاته ډیر بکګراوند کې لکه شمال چې وي، دغه یو ډول غږ موږ اورو، نه پېږم.
سمه ده، زه به شمال راغم. یو نو په دې شکل زه اوس ویلای شم چې موږ د خوارزاقي دویم ډول هغه ډولونه دي چې پاره کې چاپیریال سم نیوي لکه موږ وته محیطي ستونزې وو ناپاکي وبو ناپاک محیط او یا نور ستونزې په محیط کې پرتې وي چې هغه بل اخر د ناروغي لامل کیږي په دې دویم ډول کې بل شکل چې دی د روغتیايي خدماتونو پورا نشتون دی که چیرته یو ناروغ په نسناستي اخته شي اما هلته روغتیا پال نه وي هلته روغتیايي مرکز نه وي چې هغې ته هغه پړی یا هغه نیمکول یا وارث ورکي چې زر د دې دغه د اوبو کمواله په ځای کې نو دا هم په خوارزاقي اخته کیږي او د دویم ډول بل حالت د کورنۍ په کچا د خوړو لپاره څلور ستونزې چې یا روپۍ نه لري چې پوره خواړه ته واخلي دویم لار بنده ده یا مارکیټ نشته چې روپۍ شته خو هغه خواړه چې کورنۍ ته اړین دي ضروري دي واخلي یا مارکیټ هم شته روپۍ هم شته خو بیلابیل ستونزې دي لکه جنگ او باران او سیلاب نشي کولی د کور نه لاړ شي لاسرسی ورته هغې نشته او څلورمې دا ده چې کورنۍ هم روپۍ لري او هم خواړه شته او هم لاسرسی شته اما دوی سره دغه پوهه نشته چې څنګه مصرف کی څه وخوري لکه په افغانستان کې چې خلصار چې بهترین وخت دی شین چیسکی د ماشومانو په شمول او شپه چې دومره ضرورت نه لرو ته خوب کو بهترین خواړه خورو دا هغه فکری ناسم استعمال دی دریم ډول لامل د خوارزاقي هغه ته موږ اساسي لامل ویو لکه د خلکو د تعلیم او تربی کمواله خلکو کې د سمو غذایی موادو استعمال په اړه ایدیالوژیک او فکری کمواله چې خل نه پويږي چې څه مارکیټ کې راوړل شي خل نه پويږي چې په تقریر کې کني خبرې وکما د جمعې په ورځ مولوی صاحب کني ویناوي خلکو ته وکي چې خو ماشوم ټولې ته وړاندې کی او دغه حدیث شریف چې المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف الله پاک ته یو قوي مؤمن ډیر ګران دی قوي مؤمن هغه دی چې خپل تغذیه شوی دی کم ناروغي دی نه ناروغي دی بدن قوي دی همدارنګ کچیته التا ساختارونه نه موجود لکه اقتصادي اوایید لپاره کم لارې چارې نشته سرکونه نشته مارکیټونه نشته منډی نشته زراعتي سیستم نشته نو دې ته موږ اساسي لاملونه وایو که دا درې وړه کټګوریانو کې هر لامل واقع شو کوچنیان او غټان په خوارزواقي اخته کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه په دې هیله چې د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر ډاکټر صاحب وزیر حامد هم سټوډیو ته وصل شي. ځینې اوریدونکو پیغامونه پریښي دي ځینو زنګونه وهلي دي راځي چې د اوریدونکو پیغامونو ته ورشو ممکن دوی څه پوښتنې ولري بیا به بحث ادامه ورکو.
محترم لوجن صاحب سلامونه احترامات تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته ټول هیوادوال سلامونه ورنه کوم تاسو لرم نن نه ورځ په خوشالۍ راپل کړی میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسیدونکو دا چې نن مو د خوارزواقي په برابر موضوع ټاکلی ده چې ملګرو ملتونه هم غندې ده چې خوارزواقي ډېره سوې ده په عمومیت کې
د دې اوریدونکو پیغام فکر کوم نشو اوریدلای ابرته زنګونه را روان دي په حال اوریدونکو که تاسو زنګ وهي مستقیم تماس ونیسئ خبر داوي چې غږ مو اوریدل چې که تاسو پیغام پریږدئ د غو په سر باندې نور اوریدونکو زنګونه وهي نو پیغام دغه سیمګه نشو خبرولای زموږ دایمي اوریدونکو میرویس اخلاقی له هلمند نه پښتنه درلوده خو ادا چې بل زنګ راغی پښتنې قطه شو په هر حال کې زموږه غوري زنګ وه استډیو ته په ژوندۍ باندې را سره خبرې وکي او ډاکټر صاحب نه خپلې پښتنې مطرح کړي. اوس د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد هم استډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي لته تاسو بلک زره د ارقام په اړه وورو عام روغتیا وزارت څومره پیښې لري د سوې تغذیه یا د خوارزواقي پیښې په افغانستان کې څه کال څومره دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم لودین صاحب تاسو آزادی رادیو ټول کارکونکو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. سوی تغذی ارقام خو مونږ د تیر په دوام تقریبا په لک تفاوت سره ارقام لرو ان شاء الله او هغه خدمات چې موږ ورته عرض کوو دغه اړوند موږ دا ویلی شو چې ان شاء الله دغه ارقام چې کوم اوس موجود دي دا د تیر نه ډیر زیات نه دي، یعنی مطلب حالات طبقاتو سره باید دومره زیات سی وای، دومره ډیر زیات تفاوت نه ده کړی. خو بیا موږ دا ویلی شو چې یو اشاریه او تقریبا یو لس لکه ماشومان سوی تغذیه شدید لرو او 2.2 میلیون متوسط خوارځواک ماشومان لرو او تقریبا څه کم 1 میلیون میندې سوی تغذیه لرو. دا ارقام دي
یعنی مجموع کې دغه حاد او دغه متوسط پیکې سره یو ځای کو میندې هم تقریبا 4 میلیون یا 4.5 میلیون شاوخوا کېږي. ډاکټر صاحب، څه ډول خدمات وړاندې کېږي په افغانستان کې په کابل او ولایتونو کې دغه ډول ناروغانو ته، میندو او ماشومانو ته د دولت لخوا؟
مننه لودین صاحب، موږ خو درې ډوله خدمات لرو. یو داخلي بستر خدمات دي، بل خارجي بستر خدمات دي، او خارجي بستر کې دوه ډوله دي. یو دي متوسط خوارځواک ماشومان لپاره دي، بل شدید خوارځواک ماشومان لپاره. او دا خدمات د تیر سیر باندې معمولا جریان لري، کوم توقف نه لري. هغه خوشبختانه موږ د دې تداوی مراکز د اسلامي امارت د تاسیس نه وروسته داسې اټکل کې د سیاسي غذي واقعیت به لوړ لري، خو الحمدلله په اندازه لوړ لړل نه. نو یو څه سایټونه زیات کړی، تقریبا یو څه.
ډاکټر صاحب مهرباني، تاسو فکر کوم داسې کوم ځای کې چې خبرې مو سمې نه رانغلي اوس کولای شئ ادامه ورکړئ؟
نو موږ سایټونه زیات کړی دي تداوی لپاره، او دغه تداوی په حال جریان لري.
خا دا سه ویلی سه چې تر ډیره د افغانستان کومې سیمې مثلا ډیر زیانګالې دي؟ دا سه ویل کیږي چې هغه سیمې چې طبي پیښې پکې وشولې، وچکالۍ پکې وي، مثلا کورنۍ بې ځای کېدنه پکې وي، هغه سیمې ډیر متضرر دي. تاسو دا سه ارقام لرئ چې د افغانستان کومې سیمې تر ډیره ځپل شوې دي یا خوارځواکۍ پیښې پکې زیاتې دي؟
نو نو دین سه محترم، پیښې خو تقریبا ټول افغانستان کې موجودې دي. داسې ولایتونه چې پهغه کې ارقام ډېر لوړ وي، داسې ولایتونه موږ نه لرو. یوازینی ولایت قندهار دی چې هلته نسبتا نورو ولایتونو ته ارقام لږ زیات دي. کورونایي شرایط اوسني خراب اقتصادي شرایط ورسره په مجموع کې په دنیا کې اقلیمي بدلونونه دا دي باعث کېدلی چې په دنیا کې سوی تغذیه لوړه لاړه شي. یوازې افغانستان نه ده، افغانستان نسبتا ډېر ځکه متاثره ده چې دلته دوامداره جنګ و. اساسی کار چې موږ وایو مثلا اقتصادي کارونه نه دي سوي، نو خلک اکثریت وظیفې نه لري یا داسې مصروفیات چې خپل معاشیت ته تامین کړي دا نه ده موجود. نو نسبتا ارقام دلته په افغانستان کې د یو څو میاشتو کې لوړ لاړل، خو الحمدلله بیا هم په هغه اندازه نه دي څومره چې اټکل کېږي.
بله ډاکټر صاحب، داسې شکایتونه په خوا چې نړیوالو روغتیایي ادارو یا نورو موسسو له صحت خبرونو سره یا له صحت برنامو سره خپل مرستې ځنډولې دي، تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ او پرله پسې WHO او نور نړیوالې ادارې یونیسف اندېښنې هم ښیي، د نړیوالو لمرستو نه څومره راضی یې په دغه برخه کې، درملنې په برخه کې، د نورو خدماتو په برخه کې چې تمرکز پر ماشومان او په میندو دی، مرستې څومره در جلبېږي ساتمې وزارت؟
خوشبختانه لوګین صاحب محترم، په اوس وختو کې د ترازی پروګرامونو کې کولای راغلی ده، الحمدلله خراب شوی نه دي. یعنی موږ وکولای شو چې په تیرو څو میاشتو کې تقریبا زر شاوخوا د اوپی د خارجي بستر سایټونه ایجاد کړو، همدارنګه د متوسط خوارځواکو ماشومانو خارجي بستر سایټونه په همدغه اندازه زیات کړو، او تقریبا دا ډول بستر مراکز ته تداوی زیات کړي. هغه تعهدات چې پخوا موجود و اوس ان شاء الله په دې کې مشکل نه راغلی، یوازې ځینې برخه لږ څه زیانمن شول باندې جهاني تمویله و. نو وی د خپل تعهدات او شاته سم خو الحمدلله اوس تاسو خپل بجریان کې چې نړیوال بانک اعلان کړی چې موږ یو انسل بلین ډالر افغانستان ته سیاست سره کومک کوو. نو تغذیه هم په دې سیاست کې شامل ده، لیکن خپل تغذیه خپل شریکان لري، لکه یونیسف دی په دنیا کې تغذیه مسؤلیت لري، او WHO ده ورسره په هغه بستر مراکز دي تمویلوي. دې به همکاري جات سره کوم څه نه د دې اړوند باندې دا خبر دی نو
سلامات اوسې ډېر مننه ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته ورسو ممکن دی پښتنه ولري او اوریدونکو اړیکې نیولې د مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب
علیکم سلام مهرباني وکړي ازر ملوال صاحب ستړي مشي
سلامونه اونی کې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب حمید او ډاکټر صاحب لودین ته واغورم په توګه باندې کومه تاسو سره محترم لودین صاحب د ما دا د دوه ډاکټرانو نه یو پښتنه ده خو دې چې ما ته څه جواب راکړي نو دا شوې ته غزي باندې هر هغه څوک چې مخکنه شخصه کیږي یا په خورځوکی باندې دې کې زیاتره د شي مشمان چې هغه منډي زرزر مسله اوري دې کې زیاته وقفه نه وي یو خبره ده دا او بل دا اکثره منډي شي چې دوه د خپل شي دې شي دا کمی نو به په یو وخت کې د انور شي دې مثلا دا و چې په ډری شي دې انور دې ساروي باز شي دې دا ورکول کېږي نو زه وایم د ډاکټر صاحب نن د ما پښتنه ده دا د شوې تغذیه په راول کې څومره یعنی
ورو ډیره مننه سلامات اوسه کور ودان زرمال واسه ډیره ښه پښتنه و مننه بل اوریدونکو ته به ورشو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم لوجین ساته ته د ډاکټر اسلام علیکم هیڅ خوش خوشاله کړو جوړ به یاست
مهرباني وکړي یا څنګه زاسې ستړي مشي
ډیره مننه خوشاله وسه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې دا خورځاکي کچ مثلا چې د ورش نو اکثره کچ چې ډیر ورواله په کندهار کې دي او کندهار شو واقعا نمسته لکه څنګه چې مثلا تاسو په یوه ډاکټر صاحب خبر دي موږ بس پین بوله کول سوالي کې بیا مطلق د خلک ستاسو وینم چې مثلا د خورځاکي سره مخ کې وز دا خواته د ډاکټر د ډاکټر نه خواته ستاسو ماشوم ته پیدا غو چې ډوډۍ نه ده دغه د خلک شي خوش ضروري یو لکه چې مثلا و چې سی بیا مې د کوي وای دا جوړ کوي او دا سره رقم و چې بسکوټ سا وساوته دي ان دې بسکوټ وای دا کوي وای دا مثلا خورځاکي مخنی وایسي اې د ډاکټر سره داخله ماشومان په کلمو ماشومان مې دغه بتوان کم په تاسو خبرې پکې دا پښتون لرم ډاکټر صاحب
مننه سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم لودین صاحب تاسو ته خپلواکم د هرات مې اړیکه نیولې او ګرانو ډاکټر صاحب تاسو ما د یو سوال یو بعضی ډیر مهمه خبره ده چې اکثر ماشومان ما د نظر په دمور په ګډي کې شاید فرض واقع وي نه پدا چې د الته باید نو پړه باید مور و خپل لودین صاحب محترم نو وخت ما سره کې تا دا ځایونه لري کوم بعد چې پښتون پیدا شي خلک هم پدینه پیږي کوم خاړو یو ځای خوړو چې کوم خاړوونه خوړو مصاله ورته یو کچالو دواړه ما نن زرا ارشاد غن ولري دا سويش بیرات برات ځار دی بیا که اخی نو خطو مصاله غوښ دا پروتین لري دا ځای دی نو بس دا نه دا ډاکټر صاحب خبره شه دا شان اوس مصاله نه سي او بس خلک لري لږه سمونترم نو پوي چې دا ماشوم په معلومات ولکه علما دکاندار لپاره دا فریسي د بل ولایتونو د روزګان او حکومت باندې د زیات کومه کې چې راغلی ستاسو
مننه خپل واکسب سلامت او صحیح نظر او د عامه پوهاوی په اړه باتمن ورسته ډاکټر صاحب حامد نواورو چې د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره دی بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
ډیره مننه لودین صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته زه نبی الله زبلین د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې رسیدونکو د وخلې ایرانه
خمیره بانی زبلای صاحب
بله ډاکټر صاحب محترم مې پښتنه ده د ډاکټر صاحب محترم یو تعداد خوندې مندې ماشومان راوړي هغه ماشومې په لومړیو کې ډیر زیات کمزورې ډنګر او مرضیې هغه ماشوم چې کله ډاکټر ته وړي هلته ورته وایي وای دا سوی تغذی یا په خورځواکۍ مرضی اخته ده نو تاسو باید ورته د ماشومانو مواد ورکړئ هغه مواد باید ډیر وخوري کوم چې د مور د شیدو ځای ورته نسي آیا هغه مواد چې هغه ماشوم خو خوري موږ لیدلې دي هغه ډیر پاورن چاغیږي وزن پیدا کوي، نو هغه مواد یعنی د مور د ترشیدو بهتر دی ورته په آینده کې هغه ماشوم هم داسې قوي راځي که هغه پاورن د څو محدود وخت لپاره ناغي. مننه.
سلامت اوسئ کوربدان. یو بل اوریدونکی راخلو، بیا به بیرته ډاکټر صاحبانه ته راشو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم لودین صاحب، جوړه په خیر تا ته سلام تامل ګرو ډ صاحبانه زړه ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، مهرباني.
اجي ملنګ ځابنه مل جلال آباد نه اړیکه نه وړه. ها
اجي صاحب، سړی مشي تاسو څوی د خبرونه پر موضوع
پرونه په موضوع باندې خو ډیر ښه خبرونه متاکلې ده. ایماله دغه ډاکټر صاحبانو نه دغه یو پښتنه د ډیر وخت نه نیسم، دغه کوم ماشومان چې دغه لمیندونه پیدا کیږي اوله کې ډیر صحتمند یا وروسته چې دا کمزوري کیږي، دغه وجه شی ده چې اوله کې صحتمند دي او اخره کې کمزوري شي.
ښه، سلامت اوسئ کور مو ودان. ډیره ډیره مننه چې زنګونه مو وهل. اوریدونکو راځي یو شیبه زنګ ما وهئ، د ډاکټر صاحبانو مشورې واورئ، د دوی سپارښتنې په پام کې ونیسئ. ډاکټر صاحب حامد راځي، اول به تاسو ته راشو. خپلواک څخه پوښتنه درلودله چې د عامه پوهاوي په برخه کې اړتیا ده، د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره په کابل ولایتونو کې پراخ دي؟
لودین صاحب محترم، یو څو ډوله پروګرامونه موږ لرو. یو خو تلویزیوني پروګرامونه اوس په اندازه نه دي مخکې، اوس زیات وو. بل کلینیکونو په سطح باندې موږ سی تعلیمات لرو، هغه څوک چې کلینیکونو ته مراجعه کوي میندې او مردانه، هغه ته په منظم ډول باندې په کلینیکونو کې سی تعلیمات کوي او عامه پوهاوي لپاره دې کار کوي. بل تبلیغاتی مواد ویشو مراجعینو ته ورکو کلینیکونو کې نصبو، همدارنګه په مختلفو ځایونو کې نصبیږي او نصبوي، نو د دې لارې دا کار کوو. عامه پوهاوی روان ده. عامه پوهاوی کې ډېر زیات مشکلات اوس هم موجود دي. په یو څه کار په دې اړوند زیات سي پلان نسته ان شاء الله، چې د خپل همکارانو سره د نږدې کار وکړو، چې په دې برخه کې اوس زیات کار وشي. ځکه چې موږ څه وینو په خپلو او څه مو لیدلي دي، سویت غزي په جامعه کې په اندازه باندې مهمه نه ده، جدي نه نیول کېږي، څومره چې باید ونیول شي. نو دا ټول دې باعث دلته یو دلیل ده چې باید عامه پوهاوی نور هم زیات شي. په دې برخه کې ډېر زیات ستونزې اوس هم موجود دي، یعنې عامه پوهاوی کې مشکلات سره، خصوصا رادیوګانې او تلویزیون برخه کې ډېر زیات څه نشته ده. حتی د خواله رسنیو کې هم داسې څه نه ترسره کېږي چې خلک یې وپوهېږي او په دې اړوند عامه پوهاوی ته لا یوازې کلینیکونه دي چې موږ هدف ګرځولي یو. فلحال دا پروګرام په دې جایه کې شته، خو لیکن تیر په څیر باندې موږ غواړو چې څه د پروګرامونو په دغو ځایونو کې رقم ماشینونه واخیستل، رادیو تلویزیون لارې او نورو چینلونو له لارې تقویه کړو. او دا ډېر مهم او ضروري ده. خپلواک صاحب کوم خبره چې وکړه دا ډېر مهم ده. افغانستان کې اکثریت پریکټیسونه غلط روان دي. مثلا د سی ویل چې ورځي او کچالو یو ځای خوري، هغه خولو بیا یو ځای خوري، دا یې سویت غدي کېدو یو سبب دا هم د سوک یو څه اخلي، هغه تغذیه نیوټریشن دی اصولو اساس نه وي، په کورنۍ کې مصرف کوي، غذا د اصولو مطابق نه تیاری، کوم اصولو مطابق چې باید تیار شي، بل اخره چې ته راځي کېدو خواته خبره بیا.
بله ډاکټر صاحب، په دې وروسته خبرې کوم چې څنګه مثلا افغانان د خپل دسترخوانونو تنظیم کې، متاسفانه دسترخوانونو خو نن سبا ډېر کمرنګ شوي، هم دي نیستۍ دي بېوزلۍ دي، خو کولی سو سویت غزي مخه په ډېرو اقتصادي یا په ډېرو کمبای خوړو باندې همونی سو. وروسته په دې خبرې وکړو، دغه د حاجي ملنګ زابلي پوښتنه هم تاسو جواب کړئ، بیا به ډاکټر صاحب لودین ته ورشو. د ویل چې ماشومان چې اول پیدا کیږي صحتمن وي، وزن هم پوره وي، اما وروسته بیا کمزوري کیږي او سویت غزي خواته زی اکثر ماشومان، د دې لامل څه کېدلی سي؟ اماغه د کورنۍ تغذیه ده چې سمنه ورسیږي او کنه بعضی محیط زیستي لاملونه هم شته؟
نو ډېر زیات لاملونه لري، خو اساسي لامل دا ده چې مور خپل ماشوم ته په اندازه سي توجه باید ورته وسي، توجه نه کېږي ورته. مثلا مونږ تغذیه دي خوایو سي، تغذیه په اساس باندې سي. مور باید ماشوم ته په شپه ورځ کې 12 ځله شیدې ورکړي، 4 واره د شپې او تقریبا طوالي هدي خبره ده 8 ځله دي ورځي، او تر هغه چې ماشوم سینه نه وي بریښي، مور باید مور دې هڅه ونکړي، دې کوششونه کړي چې ماشوم له خپلې سینې جدا کړي. نو متاسفانه دومره وخت ماشوم ته نه ورکول کېږي. ماشوم اوله دنیا ته ښه راسي، وروسته وروسته متاثره کېږي، او بالاخره او بل غذا چې په بازار کې موجوده ده، خصوصا پوډري شیدې، دې ته میندې ډېر تمایل لري چې باید ورته واخلي، او بسکټ دا سنډر نه دي، بلکې بالعکس ماشوم اشتیا خرابوي، او بالاخره ماشوم څه نه خوري او سي تغذي خواته ځي. تغذي کې موږ دا وایو چې یا داشته سي که چیرې یو ماشوم ته سرکړي شیان ورکول کېږي، خصوصا بسکټ او پاپړ او دا شیونه، نو دا بیا بالاخره سي تغذي لپاره یو سبب ده. نو دا یو بل سبب سو، بل دا چوشک او چرچوشک ډېر زیات په کورونو کې استعمالېږي، د یو تر ټولو اساسي سبب ده چې یو ماشوم سوی تغذي سي، یو ستونه خراب سي، اشتیا خراب سي. او تقریبا په اکثریت مواردو کې ماشوم له چوشک پورې تړلی وي، یعنې مطلب بغیر لغنه هیڅ ګزاره نه کېږي، حتی ماشومان په خولو کې چوشک موجود وي. دا څو موارد دی باعث ګرځېږي چې اول ماشوم ښه وي، وروسته چې وخت تېرېږي بالاخره سوی تغذي سي او ماشوم. او بل د شپږ میاشتونو وروسته باید کورنۍ خپل ماشوم ته متمم غذا یا کمپلیمنټري فیډنګ شروع کړي. متمم غذا نه مې هدف دا رسي باید هغه څه چې په کور کې تیاری نسبتا دقیق تر، یعنی ډیر کلک غلیظ نه وي، نرم وي، دا د اصولو مطابق سي. موږ په کلینیکونو کې د خپلو تغذیې مطابق لارې خلکو ته وایو ورته شروع کړي، او بالاخره دې ته ادامه ورکړي په غذا یې راولي. بد وختانه چې دا کار نه کېږي، کیږي هم یوازې وچ ډوډۍ لمبېږي او دا ورکول کېږي. دا ټول موارد سبب کېږي چې ماشوم وروسته وروسته خراب شي، اوله کې صحت ښه وي.
کور ودان، مننه ډاکټر صاحب. راځو ډاکټر صاحب لودین ته د اوریدونکو ځینې پوښتنه به ځواب کړي. ډاکټر صاحب، زرملوال پوښتنه کړې وه، وای بې وقفه ولادتونه څومره په ماشومانو کې د سوې تغذیه لامل کېږي، او دغه راز دغه کومې شیدې وای چې په بازارونو کې خرڅېږي، اکثره خلک متکید پرې پودري شیدو باندې مشهور دي، دا شیدې څومره د سوې تغذیه یا خوارځواکۍ لامل کېدل شي؟
مننه د ډاکټر صاحب حامد نن، مننه چې خې موضوع غانې وړاندې کړې. زه یو موضوع غواړم دلته لږه روښانه کړم. د ژوند زر تلایی ورزی چې د جون لمړی زر ورزی دي، دا ډیر زیاتې مهمه دي. دا درته ټول جون لپاره تاکون کې ورزی دي. دا کوم ورزی دي؟ دا هغه دي چې مور کله یو ماشوم په ګیډه کې د لمړی ورزی نه په امیندوارۍ شي، نو دا نه میشت د امیندوارۍ چې دایته موږ د سوا اکیا ورزی ویو یا فلویخ او نه، او د کم ساعت نه چې ماشوم دنیا ته راځي زیږي، د دې ورځې نیولې تر 2 کلنې پورې چې سلیری شمیشت شوي یا وسه وشل ورځې شوي، وسه وشل ورځې د پیدایښت نه وروسته 280 ورځې د مور په ګیډه کې، دا دواړه زر ورځې شوي. کچی ته یو کورنۍ یو ټولنه غواړي چې خپل راتلونکي خپل راتلونکي کوچنیان خ تغذیه شي، خ مغز ولري، خ با تربیه او د ټولنې لپاره نیک خلوي، نو دې ته دې په دې زرو ورځو کې خاصه توجه وکړي. لکه مخکې چې زرمنوار سیویلی، دغه زر ورځې د حمل لمړۍ ورځ نه تر 2 کلنې پورې دي. کچی ته یو مور تر زر ورځو اخر پورې، یعنی ماشوم لا 2 کلن شوی نه دی، او په بل ماشوم باندې دا امیندوار شي، طبعا د دې د خواړه هم تقسیم شو د مور. نو یو ماشوم ته لار سپیږیره کړي، او بل ماشوم چې شودو ته اړتیا لري چې 2 کاله مکمل لکه قرآن زمشان کې وال والداتو یرجعن اولادهن حولین کاملین، 2 کاله مکمل باید شودي ورکړي. څوک شودي نه ورکړي دا د قرآن زمشان
هغه دغه هم نه عملی کوي په ځان باندې. نو کله چې یو مور بل ماشوم په ګیډه شي، اول مشکل دا پیدا کوي چې شودې کمیږي، دویم مشکل دا پیدا کیږي چې شودې په مطلق قطع کوي. نو د لومړي ماشوم حق تلف کو اني وخت کې کله چې یو مور تر هغه وخت پورې ماشوم ته شودې ورکوي، د دې په بدن کې داخلي ذخایر چې د بل ماشوم مخکيني ماشوم لپاره مصرف کړی دي او هغه دنیا ته راوړی دي، هغه لا به تر پوره جوړ شوی نه دي. دا حدی اقل دوه کل ته ضرورت لري. نو دراتلونکي ماشوم راتلونکي هم ضعیف راځي، هغه هم کم وزنه او خارزوا کې دنیا ته راځي. نو زر زر د ماشومانو راوړل دا مخکيني ماشوم او رستنی ماشوم او خپل مور دریو ورته ستونزې پیدا کوي. بهترین لار خدا ده چې مونږه دغه زر رضی زموږ ټول خلق علماء کرام د کلی ملکان دغه خبره چا وخت اورئ چې یو ماشوم په زر رضی کې خطر تغذیه کوي، حتی اقل اتیا سانتی متر باید قد لوړ وي. دغه د زر رضی یو ټکی باید په کلی کې رواجي، دا د حیاتي سیستم کولی شي چې اندازې کړي. نو بل ماشوم لپاره چې مور پلار کله اراده نیسي، دا ماشوم به دوه کلن شوي دی که بل اولاد راځي تلیا ته، نو دا به هغې پر درې یا څلور کال وي. نو دواړه ماشومان مخ وده وکړي، مور مخ قوي شوي وي او ټولنې ته به یو قوي ماشوم وړاندې شي.
ډاکټر صاحب، د زرمالوال صاحب او دغه راز اڅکزي صاحب او د زابلي صاحب د پښتنو یو یو برخه تقریبا سره شریک وه. زرمالوال صاحب د پودري شیدو پښتنه کړې و چې دا څومره مؤثر دي، او اڅکزي صاحب ویلي و چې په کندهار کې ورته وایي چې وچه ډوډۍ ورته مېدا کوي بیا ورته په بولند کوي ورکي، او زابلي صاحب بیا پښتنه کړې و چې د مور شیدو بدیل آیا په غذاو کې پیدا کولای شو کنه. تقریبا درې سره ورته پښتنه غواړم چې یو تبصره په وکړي چې د درې وړو پښتنه جواب سي مهرباني.
درې وړو خلاصه کوم، دا صرف رضی به دې کې درې وړو پښتنه جواب کوم. زړه رضی کې لومړی کار دا دی چې په دې نه همیشته کې مور ته باید متنوع خواړه ورکړي، چې په هغه کې غوښه، حبوبات لکه نخود او لوبیا، وریجی او میوجات او سبزیجات موجودی. کم څوک غوښې ته لاسرسی نه لري یا روپۍ ورته نه لري، هر څوک کولی شي حتی اقل نخود خووالي که نشور نخود چې مونږ ورته وایو، یا عادي نخود، یا نس، یا عدس، یا دال، یا لوبیا، دا دې د وریجو سره یو ځای لږ ګازرې او لږ کدوګت یو ځای کې بس مور لپاره بس دی. اما کله چې ماشوم پیدا شي په لومړي ساعت کې د مور شیدې تر شپږ میاشتو پورې یوازینی او بهترین خواړه دي، او د شپږ میاشتو نه وروسته د مور شیدو تر څنګه باید کورني خواړه چې موږ ورته تکمیلونکي د مور د شیدو یو هغه خواړه ورکړي. زه دغه خبره لږ وروسته تشریح کوم، خو د دې جوابونه ته راځم. هیڅ کلن، هیڅ خواړه، هیڅ شیدو، هیڅ قسمه قیمتي کار څنګه پوبلی شوی وي د مور د شیدو زیانی نیسي. ځکه لومړی د مور په شیدو کې د میکروب ضد مواد شته لکه واکسین غوندې. مور په شلو ډیر کسانو کې میکروبونو سره مخ شوې ده، هغې مقابل کې معافیت جوړ کړی دی، انټي باډي جوړه کړې ده، د میکروب ضد چینې جوړ کړي مواد د شیدو د لارې نه ماشوم ته ځي، او کله چې ماشوم د عین میکروب سره مخ کېږي، ماشوم بدن د هغې مقابله کوي او ماشوم نه ناروغه کېږي. نو د ماشوم معافیت د مور د شیدو سره لوړېږي. پودري شیدو کې هېڅ کلن دا شی نه پیدا کېږي. دویمه موضوع، د مور په شیدو کې محبت او اونس یا انسانیت شتا، عاطفه شتا. اس کلر پودری شودو کی عاطفه او اونس نشتا. دریم موضوع دا دا چې پودری شودی چې کله خل جوړی تبن اوبو ته ګرمی او یو ظرف کې اچي، یا په اوبو کې میکروب انتقالیږي، یا د ظرف د لارې، یا د مور د لاس د لارې، او ماشوم معمولا په نس ناستي او سینه بغل په ناروغیو وخت کېږي. چې نس ناستي او سینه بغل زمون په هیواد کې تر ټولو زیات ماشومانو د خوارځواکۍ د ناروغۍ په برخه کې یو لامل دی. نو د مور شیدې چې دي پاک سوتره دي، تیار دي، ګرمولو ته اړتیا نه لري. ټول هغه مواد یو بدن او یو ماشوم ته اړتیا لري، لکه غوښه، لکه وریجی، لکه ګازره، لکه کدوګاټ او میوجات، دا ټول د مور په شیدو کې شته. هغه کې پروتین شته، کاربوهایدریت شته، ویټامین ای، ویټامین سی، ویټامین ای پوښ شته. نو د مور شیدې دا ډېرې زیاتې ګټورې دي. بل موضوع چې په ځینې کلو اطرافو کې ماشوم ته په چی کې شیدې ورکوي یا ځینې بسکیټ ورکوي، دا د ماشومانو د خوارځواکۍ لامل دی. ماشوم ته باید پشپګو میاشتو کې هیڅ یو ورن کړی شي تنا د مور شي دي خو خواړه مور ته ورکړي د شپږ میاشتو وروسته ماشوم ته باید هر خواړه ورکړي چې هر میاشت په نیم کیلو وزن واخلي هر میاشت په حد اقل 2 سانتي یا 1 سانتي کم واخلي نو که چیرته یو ماشوم ته اوبلن شي ورکو لکه شوروا یا تنها چای دا کوم ماشوم ته وزن نشو ورکول لکه نو ماشوم ته باید شپږ میاشتو وروسته د سیرني په سیر د سیرنی غوندی باید غلیز وي نه د چای غوندی او بلان د سیرنی غوندی غلیز وي لکه اوریجی الوګان نخود گازر او غوښه سره یو ځای پاخه کی د ماشین یو باخه د سیرنی غوندی نرم کی په قاشوغه ماشین ته ورکی نو کچې ته یو نیم سلسیسی په اندازې ورکی د ماشین میدان 200 سیسی دا من په 200 سیسی باندې د دې د جوس جوړولو د حرکتولو پر پات ماشین به هر امش خو وزن اخلي مخکې اورو چې ویلې چې اکثره ماشومان اوله کې خصي حت لري وروسته په خوارځواکۍ اخته کېږي کتابونه لیکي معمولا د شپږ میاشتو وروسته ماشومان ضعیفه کېږي علت یې دا دی چې هغې بدن درې نیم کیلو نه اوس اووه کیلو ته جګ شوی دی هغه باید ډېر خواړه واخلي کله چې هغې ته کور کې وته تنها شوروا ورکول کېږي د وریجو اوبو د لوګانو اوبو د غوښې اوبو نو هغه به څنګه وزن واخلي یا چای ورکول کېږي دې ته باید غلیظ خواړه نیمه جامد خواړه لکه سیرني غوندې ورکول شي یو بل ورور چې پوښتنه وکړه وایي ځینې کلینیکونو ته چې ماشوم لاړ شي هلته ورته وایي چې نور خپلې شودې مه ورکوه او دغه ځینې د سوی تغذیې د تداوي خواړه ورکړه هیڅ کلن په ټول افغانستان کې لکه ډاکټر حامد چې مخکې یادونه وکړه خوشبختانه په ټول افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره فعالانه مرکزونه وجود لري چې 200 نور ورته زیات شي تر څو هیڅ ماشوم ترې پاتې نه شي هیڅوک ورته دا نه وایي چې مور شیدې مه ورکوه د مور شیدې لومړی دي اما دغه د سوی تغذیې د تداوي مواد داسې مثال لري لکه موږ چې یو چاته مصنوعي خپه جوړو نو هېڅ کله مصنوعي خپه د اصلي خپې ځای نه نیسي نو دغه خواړه یا دغه غذایي دوا موږ دې ته غذایي دوا ویو چې کله سوی تغذیې ماشوم ته ورکول کېږي فقط هغه د مړینې نه ساتل کېږي هغه د شدید خوارځواکۍ نه رهیدو په لور ځي اما ماشوم ډېر نه قوي کوي هغه باید موږ حتما ماشوم ته ورکړو هیڅوک باید ته ونه خوري ځینې کلو د اطرافو کې دي سړي خوري یا ځینې نور میندې یا خویندې چې خوري هغه د ماشوم حق دی ماشوم باید د خوارځواکۍ نه یو ځل جوړ شي د هغې قوت پیدا کېږي د مور شیدې پرودلی شي او وریجې غوښه چې ورکې هغې هضمېږي وریجې غوښه شودې دي چې ماشوم قوي کوي او هغه غذایي مواد ماشوم د مرګ نه ساتي باید ورکړی شي خو هېڅ کلن داسې نه چې د ټولو خوړو ځای نه شي نور خواړه باید پاکې ورته حتمي ورکړل شي
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب حامد خبرونې د پای شي بوته نږدې کې ګورورو دغه نړیوال شمیرې یا ارقام خي چې تر 50 کلو خکته ماشومانو کې د مړینې 50% لامل همدغه خوارځواکي ګڼل کېدلی شي په افغانستان کې تاسو په کابل کې لوی روغتونونه لرو په ولایتونو کې د خوارځواکو ماشومانو د مړینې وضعیت څه ډول دی یعنی شمیرې خو به د نورو کلونو پرتله زیات شوي نه وي خدای مکړه
لوګین صاحب محترم لکه څنګه چې تاسو ویل 50% د ماشومان په مړینه کې داخله نه یعنی تمنه ده چې ماشومان د سوی تغذی له عمل مړ شوی وي 50% د یو په یوه ډول باندې سوی تغذی په کې داخله ده په دنیا کې دا یو توابد عامه خبره ده په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې کچېری مړینه ده 50% یا 50% کیوریت مو ورته وایي چې پایا بو فیصدی دا له 50% پورې وی نو دا د منل ول ده خو الحمدلله افغانستان کې لا تر اوسه هم د سینې سیسم مړینه د 50% زیات شوی وی یو څو مخ کې موږ اقام تحلیل کړ نو تقریبا شپږ 5000 ماشومان چې موږ تقریبا 0.5% مړینه لرله نو د دقیقې خبره نه وتل نو دا ډیره زیاته کومه مرینه ده او دا د منل ورډ دا ماشو چې ترځي ماشومان ډیر نازک دي او ډیر زر خپل ژوند له لاس ورکي مرینه دومره زیاته نه ده الحمدلله ځکه مراکز زیات دي او هغه لوټ سي په شپخانو هغه مرکم کوي چې نوی یعنی ټول په کابل ولایت کې نجات کړل سي ترځي تدابیر لپاره او بل یو مهم کار چې موږ وکړو په فرانسویانو شپخانه په کابل کې اوسره مې وته هم تمام نامه لاسلیک کړل کریٹیکل کې مریضان چې ډېر زیات وخیم وي او مرګ ته کاندید وي، مړینه یې حتمي وي، هغه هلته ولیږل شي او هلته فری تداوی ورته وشي. نو انشاءالله ولایتونه چې کوم راپورونه مونږ ترلاسه کوو، مړینه الحمدلله دومره زیاته نه ده چې غزې له امله، ځکه چې پروګرامونو توسعه پیدا کړې ده، تداوی پروګرامونو او همدارنګه په نورو برخو کې په وقایوي تدابیرو هم تخلیص شوي دي، مشاورین په کلینیکونو کې تخلیص شوی ده او نور هم په دې برخه کې کار روان ده چې الله هم مړینه راکمه شي.
او دغه د تغذیه کوم پروګرامونه چې دی ډاکټر صاحب محترم، دا په وړیا ډول دي، ځکه اکثره ماشومان چې خوارځواکي کیږي لامل همدغه بېوزلۍ ښودل کیږي. د شپو ورځو کې څنګه بېوزلي مور او پلار وکولی سي خپل ماشوم له خوارځواکۍ وژغوري؟ څه وړیا خدمات شته ورته په ولایتونو کې په کابل کې؟
لدین صاحب محترم، یو خو وقایوي تدابیر، وقایوي خو یوازې موږ مشوره ورکوو سي او ورته وایو چې دا خواړه په کور کې وخورئ او دین استفاده وکړئ، ماشوم دا په دې ډول تغذیه کوي، مور په دې ډول تغذیه کوي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب لدین وایي. یو دې تداوي پروګرامونه دي، تداوي پروګرامونه او وقایوي پروګرامونه په مکمل ډول وړیا دي، یعنی اس ډول باندې مصارف نه لري، او په دې ډول په دې برخه کې څه پروګرامونه دي ټول په وړیا ډول ارزه کېږي. تداوي پروګرامونه لکه مخکې سیمه در ته ویلي، بستر پروګرامونه دي، خارجي بستر پروګرامونه دي، په دې کې چې کوم تداوي مواد توضیح کېږي دا ټول وړیا دي. په دې برخه کې کومه ستونزه نشته. همدارنګه که څوک وغواړي چې په دې برخه کې ځان پوه کړي چې ماشوم څنګه د صحي تغذیې کېدو نه وژغوري، په دې برخه کې مشورې دي او دوی سره کار کول، دا هم وړیا دي، په کلینیکونو کې ترسره کېږي. او هیوادوال چې وغواړي کلینیک ته مراجعه وکړي، خصوصا میندې، ځکه زموږ تغذیې مشاورین چې دي دا زنانه دي، نو دوی ته مشوره ورکوي او ماشومانو اکثر زنانه ورسره په غوږ کې وي او دوی کلینیک ته راوړي، نو دوی هغه محرمیت هم تامین وي او هیڅ مشکل نشته په وړیا توګه ټول خدمات عرضه کیږي.
بله، او یو څو وخت مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې په کابل کې په اندرا ګاندی روغتون کې یا د ماشومانو د صحت په روغتون کې بسترونه نشته، ناروغان دومره دي چې حتی په هغه باندې مثلا په ځمکه باندې اچول کېږي، د کټ په جای باندې، یعنی بیخي بوج زیات و په روغتونونو. دا مهال دا ستونزه د نویو بسترونو سره څومره کمه شوله؟
لودین صاحب محترم، موږ تاسو پیږو د هیوادوال چې کوم صحیح مرکز پر عادت ونیسي، نو بیا چې هر څومره ورته ووایي چې هلته خدمات شته، هلته هم تاسو تللی شي. نو اوس الحمدلله هیوادوال یا کابل ښاریان په دې پوه شوي دي چې نورو ځایونو کې هم دا خدمات عرضه کیږي، نو خپل ماشومان نورو مراکزو ته هم وړي. نو اکثریت چاته په روغتون اندرا ګاندی شفخانه په دې مشهور دي، دلته ماشومانو اړوند چې دا تداوي خدمات کیږي او ولایتونو کې او همدارنګه په کابل ښار کې مختلفو روغتونونو سره تماسونه هم ونیول، که چېرې تاسو حلېږي تداوي لپاره زیات شوي دا مدې نظر ونیسي. لوډ واقعا په اندرا ګاندی شفخانه یو څوک مخکې زیات و،
بله کور ودان. ډاکټر صاحب حامد، تاسو نه ډیره ډیره مننه کوو، سلامات اوسئ. که تاسو کولای سئ چې ولار سي د خبرونې لږې شېبې پاتې د دبل ډاکټر صاحب لودین سره په خبرو تیر کوو، یو څه سپارښتنه به واورو. تاسو د کور ودان وي چې خبرونه کې مرا سره ګډون وک. ډاکټر صاحب لودین، تاسو ته راځو بیرته. هغه اوریدونکو چې زموږ استاد وغا غوري او نيستي هم ځپلې دي، د سرخان کې هم مثلا کافي خواړه نشته، متاسفانه نن سبا د افغانستان وضعیت همداسې دی، مخته د افغانستان د ګوډ ګوډ همداسې پیغامونه او زنګونه راځي چې خلک د خوړو لپاره څه نه لري. هغه ارزان او کمبای خواړه چې پیدا کیږي او لمخې مثلا ماشوم یا مور له خوارځواکۍ ژغورل کیږي، هغه څه دي؟ همدغه کسانو ته تاسو څه سپارښتنه لري؟
مننه. زما ته په سپارښتنه دا ده چې په وطن کې الحمدلله شوله ډیره ارزانه ده، اوس 200-300 روپۍ باندې یو من یا یو کیلو خرڅیږي او خپل وطن کې کیږي. دغه شوله شي د دې تر څنګه مې ډیر ارزانه دي، یا نخود او دال کولی شي د شولې سره مې یا نخود واچي، هغه سره لږ شلغم، لکه شلغم اتمه برخه او یاد یو کدو شپارسمه یا شلمه برخه دا که په خوړو کې واچي دی یوې ورځې یو ماشوم لپاره دا کفایت کوي او دا ماشوم ته هم وزن ورکوي هم ماشوم قد جګیږي ورسره او هم د ماشوم د کمخونی مخه نیسي ځکه په حبوباتو کې یا په نخودو او په مې کې اوسپنه موجود ده د پروتینو تر څنګه نو هغه ماشومان د کمخونی نه هم ساتي دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ اکثره کورنۍ ماشومان پریښي دي خپل سر ته او داسې خاص توجه ورته نه کوي اوس یو میلمې ریشي سره د غریبۍ نه په هغې باندې 1000 افغانۍ مصرف کوي خو دغې ماشوم ته داسې نشي کولی چې کورنۍ ته ووایي چې هره ورځ ورته وریجي او نخود بل ورځ ورته الوګان او لوبیا پخکی یو ځل پکې ګازره واچوي بل ورځ پکې کدو واچوي نو دغه د یو ماشوم بل خاطر د شپږ میاشتې نیولې تر 2 کلنۍ ماشوم پورې کاندا خوړو ورته د مستو خوړو یو کافي په اندازه 3 وخته ورکي یعنی یو کافه د سبایي له خوا نه کله چې مور شیدې ورکي یو نیم 2 ساعته وروسته د مور د شیدو نه ماشوم به اشتیا وته راغلی وي به کله چې د غرمې وخت شیدې ورکي غینه یو 2 ساعته وروسته ابا یو کافه او یو کافه د مازیګر او ماښام ترمنځ ورکي حتمی نه ده چې په یو وخت کې وخوري کیدې شي دا یو کافه چې سار مور شیدې ورکي 8 بجې نو په 10 بجې وته شروع کی ته 2 بجې پورې دغه د مستو خوړو په بیلابیل وختونو کې یو کافه په خلاص کی بیا بل کافه مدارنګ نو په دې سره ماشومان کولی شي چې وزن او قد ولې هیڅ کله نه می د فکر نه کې چې څه پر وخت دی راغلی ګټور دي ځینې می د فکر کې د شپږ میاشتو وروسته ګرځي سیریلاک ډیر ښه دی سیریلاک ډیر بد شه دی سیریلاک هغه غذایی مواد نشته کوم چې په الوګانو او په نخودو به کې شته دي همدارنګه سیریلاک کې اوبه چې ولې کېږي هغه د میکروب نه ورته کېږي او یا ځینې میندې خپلې شودي بسکې او پوزي شودي ورکوي نو د دې لپاره خو زما دغه سپارښتنه هم ده چې د شپږو میاشتو لپاره خالص شودي ورکړي حتی ځنه کلو کې بادیان ورکوي یا ځینې وختونه کې دا ګریپس واټر غني په نامه شربتونه دي چې دا هم ماشوم ته ډېر خطرناک دي دا ورکوي یا ځینې کې وته بارتنګ غوندې مواد یې هغه وته ورکوي د شپږ میاشتو پورې باید خپل شیدو نه بل هیڅ شی ورنکي د شپږ میاشتو وروسته خپل شیدو ته تر 2 کال پورې دامه ورکي اما د خپل شیدو تر څنګه لکه مخکې مې چې ویلې چې شولې وریجي ارزانه دي حبوبات ورکي ګازره پکې واچي او د فیرنی بولی نرمي کی او 3 وخته حد اقل وته ورکي ورقه ځنه چې ورکي یو کافه د مستو خوړو ورکي دا خوړه کولای شي چې ماشوم ته او مور دواړو ته ګټه ورسوي.
بله ډاکټر صاحب، موږ ستاسو په وطن کې نن سبا خصوصا د فصلونو وخت دی، مثلا سبزی او ترکاری ډیر پریمانه پیدا کیږي، حتی په وړیا ډول پیدا کیږي چې څو خپل چمګاون ته وځي ممکن داسې سابو پیدا کړي چې وړیا وی لپټوي راوښ کوي په سبو کې، په پالکو کې، په دې نورو مشهور سبو کې، مثلا په شفتالو کې، په دوه کې کوم هغه خواړه دي چې کولای سي مور او ماشوم ته ګټه ورسوي، خصوصا میندوارو میندو ته او دغه راسه خو ماشومان ته چې د شپږ میاشتې عمرونه پورته دي؟
ډېره خبره ده زموږ محترم، یو موضوع باید زموږ یاد ونو دي چې د وړوکي لپاره او د بدن د غټوالي لپاره پرته د غوښې او د حبوبات نه بل هیڅ شی دومره ګټه نه شي رسولی، او د بدن د انرژي ورکول لپاره د ډوډۍ او لوبیا او وریجو نه بغیر بل هیڅ شی د دې اندازې نه شي ورکولی. خو په لږه اندازه باندې کېدای شي موږ اوس نن سبا فاصله لرو، فاصله کې هم بعضي مواد شته دي منځ کې چې هغه هم ویټامین سي لري، هم هغه ایو اندازه پروتین لري، هغه کې یو اندازه زنک او پوتاشیم هم شته. خو زما وړاندیز به دا وي چې دغه خواړه چې په کلو اطراف کې پیدا کیږي دا یو برخه دي، دا کې اوس درې برخه دي چې ډوډۍ دي یو کاپ چې موږ یو کافه چې ماشوم ته بدو دا درې برخه کې یو برخه دي. انده تاسو چې اوس یادونه وکړه چې په کلو اطراف کې پالک دي، فاصله ده، بینګلی دی، کدو دی، شلغم دی، یا نور سبزیجات دی چې یو برخه دی کی یو برخه هغه دی هغه خوړ کی لکه او کچا سره د غوښه وسی غوښه دی واخلي وته، او کني لوبیا نخود او یا حبوبات چې تبن نن سبا نسکه او دا دال دا ډیر خلکو خوخیږي خوشبختانه ز دالوتا او نخودوتا هغه خواړه ویما چې د شپږ میشتنین نیولې په یو سر شپې ته کلنې پوری تر ټولو بهترین خواړه دي. هر اورد باید ماشوم غټي وکړي، نه شکر والا ته نقص رسي او نه د فشار والا ته. دریمه برخه د خوړو باید زمونږه یا ډوډۍ وي یا باید وریجی وي یا باید الوګان وي یو د ډیلې دي. نو کله چې زمون کاسه په درې برخو تقسیم کړه نو دا قشینه اړین دي. که دا څوک خپل ماشوم ته ورنه کړي یا وزن نه اخلي یا قد نه اخلي.
بله ډاکټر صاحب ما غدا وري او مهرباني دما ورکې او لګې شیبه لري مهرباني.
بالکل. نو کله چې زمونږ یو ټوټولو غټ ستون چې هغه دا چې ماشومان ته خل اکثرا نه خود نه ورکوي، ماشومان ته خلک غوښه نه ورکوي، ماشومان ته خلک لوبیا نه ورکوي. د ستاسو د دې بهترین چینل نه چې ډېر زیات خلکو ته ستاسو له خوا نه زما دا غږ رسیږي، هغه دا دی که چېرته څوک وسه د غوښې لري شپږ میاشتې وروسته غوښه ورکوي. ځینې خلک وایي چې یو کال پورې غوښه نشي خوړی، بالکل یې خوړی شي، ماشین یې وباسي داسې نرمه کوي چې لاس ته هېڅ شیرې نشي. ماشوم هم هډوکې قوي کېږي هم کم خوړی نه ساته کېږي. خو که غوښه نه لري حتما ورته دال نخود نسک او عدس ورکړی شي.
بله کور مو ودا
اندازې ده یو نفس دې مونږ ته فتوا وي او فتوا اره کې شپږ ټکي راغلي اېس نه فریکوئنسي چې دفعات د درې ځلې باید حتما شپږ میشتنی او ته میشتنی ته خوړه ورکړي. اېن اماونت یا مقدار د حاجی اقل مستو خوړلو کاسه باید په یو وخت کې په خلاص کې مونږ ته اوسط 200 سی سی اندازه وي په یو وخت یو دوه قشوق باندې گزاره کیږي. ټیک یا غیته ټیکسچر یا غلظت یو اکثر خلک وبلان ورکوي. نه وبلان مو ورکوي، دسې ورکوي لکه چیرنی او حلوا په سیر باید نیمه جامد وي. سنورن چې ویرایټي یا تنوعي غذایی ده باید یو ډول نه، هم اقل سنور ډول باید په یو وخت خوړو کې وي. او بل برخه چې دا غا اکټیو فیډینګ ده، ماشوم په زور او ډوډۍ مو ورکوي، ماشوم سره مینه وکړي، ماشوم سره لوبي وکړي او دا خوړو ورکوي. او اخیری برخه هایجین دی اچ فتوا. نو اچ هایجین یا حفظه مور که خواړه ورکوي که پلاری ورکوي لاسونه باید صابون وینځلي وي، د ماشوم لاسونه پاک وي او ظرف باید پاک وي. نو په دې سره مونږ کولای شو چې ماشوم چې دوه کاله کېږي د هغې قد
په
80 سانتي مترو نه لوړ وي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور مو ودان. اوریدونکو د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمنو د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظر مو را سره شریک کړ.